السلام علیکم مشبرنی مبجست وید آزادی رادیو نیم ساعت خبری مجله اپیل سو په خبری را پرونی کوری چې د ولسمشر دویم مرستیال وید دولت دریز داد چې په خطر کې د سولې خبری باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخ ته ولاړ سی په ننګرهار او هلمند کې پلسګونو کسانو د اوربند غوښتنه کړې فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي
پاسر کده مهمو خبرونه سرچې کې د داعش ډلې او حقانی شبکې لاس خړې د افغانستان د ولسمشر پر لومړی مرستیال د تیر میاشتې په خنړې بریټ کې د لاس لرلو په تور نیول سوی درې څلوېشت بندیان چې ډېری امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو له زندانه راخوشې شول او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد پخوانی ولسمشر الماز بیک او تنبایف نیولې د داعش ډلې او حقانی شبکې لاس غړي د افغانستان د ولسمشر پر لومړی مرستیال د تیر میاشتې په خنړې بریټ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغو کسانو د نیولو خبره کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د سپتمبر پر نهمه په کابل کې لیوه بریده روغ ووت خو لږته لږه لس تنه چې ملکیان پکې شامل وو په هغه برید کې ووژل شول وسلوالو طالبانو پر امرالله صالح د هغه برید مسؤلیت ونخیست درې څلوېشت بندیان چې ډېری یې امنیتي سرتیري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشې سوي دي د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زندان تېر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مات سوی دی
د دغو درې څلوېښت تنو له ډلې د څلورو ملکي کسانو په ګډون شل تنه قلات ښار ته لېږدول شوي او پاتې نور د زابل ولایت په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي دي
شغلی احمدزی په دې اړه چې دغه کسان څه وخت او چیرې نیول سوي وو نور جزئیات نه دی ورکړي وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تفسیران نه دی کړی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند او پاکستان ونډه مهم وبلله شغلی عبدالله نوي ډیلي ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې دي
بدیک شک نه لرو چې د افغانستان په کلو دوی بیاګت منافع لري ثبات سوله د افغانستان ثبات په افغانستان کې ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري
شغلی عبدالله هند ته په پنځه ورځني سفر کې هڅه کړې چې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هغه وطن ملاتړ جلب کړي نوموړي تر دې سفر د مخه د ورته هدف لپاره پاکستان ته هم درې ورځني سفر درلود د افغان چارواکو په خبره دواړو هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر په اړه د همکارۍ ژمنه ورکړې ده د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په خوانی ولسمشر الماز بیک او تنبایف نیولې دی د قرغیزستان د دولتي امنیت کمیټې نن د تنبایف د نیولو خبر ورکړ دا اقدام وروسته لاغه سوی چې د دې هیواد د پارلمان غړیو د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د بحث لپاره راټول سوی دی لا هم د قرغیزستان د پارلماني انتخاباتو په تړاو لانجې په دې هیواد کې دوام لري د ولسمشر سورونبای جینبیکوف لخوا د بیړني حالت تر اعلان وروسته د قرغیزستان پلازمینه بشکیک د لانجو د جوړېدو شاهده ده آذربایجان او ارمنستان په لانجمنې نګورنه قرباغ سیمه کې د سختو جګړو د ختمولو په هدف پر اوربند موافقه کړې خو د هوایي بریدونو او هوانونو نویو راپورونو دا اوربند د ماتېدو له خطر سره مخامخ کړی دواړو لورو په مسکو کې تر څو ساعته خبرو وروسته نن دا موافقه وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرو منځګړیتوب وکړ د یاد اوربند د نافذېدو لپاره د غرمې دولس بجې وټاکل سوې خو تر دې وخت څو ساعتونه وروسته د جګړو راپورونه ورکړل شول چې دواړو لورو یو بل پکې ملامت وبلل د جګړو د بندې د ترڅنګ د دې اوربند هدف دا شو دل سوي و چې د دوړو لورو د بندیانو تبادله او د هغو مړو انتقال ته زمينه برابر سي چې په تیر دوه نه یو کې په دې سیمه کې د جګړو پر محل وژل سوي دي ګمان کېږي چې په دې وروستي او جګړو کې سلګونه سرتيري او نامعلوم شمیر ملکی وګړي په نګورن قرباغ کې وژل سوي وي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان وکړ تمده د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو غونډه د شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې او بلې د اکتوبر پر 12مه په فلوریدا ایالت کې ترسره شي له هغه وخت چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ولسمشر ترامپ د کورونا وایروس ازموینه مثبت اعلان شوه نوموړي خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړي ولسمشر ترامپ درې ورځې په روغتون کې تیر کړې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ټاکنو ته تر څلورو اونیو لږ وخت پاتې دی او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبې په قطر کې د 2022 کال نړیوالو لوبو ته د رسیدو په هدف تر سره شوې. په بلې لوبې کې بیا کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماته ورکړه. برازیل چې 15 ځلې د فوټبال اتلولي اخیستې، راتلونکې سه شنبه د پیرو له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د پیرو په پلازمینه لیما کې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 25 چټي ولس. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 22 چټي شپک. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 10 چټي دیلس. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 6 چټي لس. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 30 چټي شپارس.
ناجی ساپی د هوا له حال خبر کړو. د ولسمشر دویم مرستیال وی د دولت دریز دادې چې په قطر کې د سولې خبرې د قران او سنت پر بنسټ مخته ولاړې سي. په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
یو رسول بنزاتیا ساده او چکان ورته ولسیږي کله نو ټول معاصره دي شاوخوا.
په ننګرهار کې پلسګونو فعالانو په سیمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله.
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبان او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي.
د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
او بعضې ټیم غاګره باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمر شوه د خب مکمل ښه صحیح یم.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبری مجلې په نړیوالو موضوعاتو کوری چې په امریکا کې پیدایش پورې دوو تړلو کسانو ویلي چې بیګنا دي. دوی د څلورو امریکایي برمتستویو په وژنه تورن دي. خو په سر کې د افغانستان په اړه مسایلو ته ورګرځو. د ولسمشر دویم مرستیال وی د دولت دریز ادا دی چې په خطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخته ولاړې سي. مخکې تر دې طالبانو پر دې ټینګار کوه چې د سولې د خبرو اساس باید له امریکا سره سوي موافقه وي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د سولې د خبرو پر کړنلار د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د اختلافاتو په غزیدو سره اوس افغان حکومت وایي چې د خبرو بنسټ باید قرآن او سنت وي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي د سولې برخه کې دولت تل عمل کړی خو طالبانو بیا پلمې لټولې دي. ښاغلی دانش د شنبې په ورځ په لویه سرنوالۍ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا د اوربند نه منل د دغې ډلې لخوا د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالی او د سولې د بین الافغاني خبرو پر کړنلار کې پر ځینو اختلافي مواردو ټینګار د افغانستان دولت ته یو ښه موقف ورکړی دی. د ولسمشر دوهم رستیال ټینګار وکړ چې د طالبانو برعکس د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بنسټ باید قرآن او سنت وي.
نن د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړې د هر څه بنسټ وي. په داسې حال کې چې د افغان پلاوی له لوري وړاندیز شوی چې د ټولو خبرو بنسټ د قرآن او سنت وي. طالبان نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره له خپل شعار شریعت څخه هم مخ اړوي.
په ورته وخت کې د افغان پلاوی مشر معصوم ستانکزي هم په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي هیله من دی چې د سولې مذاکرات د قرآن او سنت په رڼا کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ مطلوبه پایله ولري. ښاغلی ستانکزي ویلي د جګړې او د سولې ټینګښت پر وړاندې د خلکو صبر ته درناوی کوي خو طالبان دا شان څرګندونې پلمه لټول یادوي. دا ډله غواړي چې د بین الافغاني خبرو بنسټ د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه او حنفي فقه وي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې افغان دولت غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بی اعتبار کړي. قطر کې د خبرو له سورزنی ځنډ وروسته د افغان حکومت د مرکچی پلاو یو شمیر غړي بیا وایي ممکن نن د دواړو لورو تماس ډلې ناسته ولري. خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د ناستې اټکل نه دی شوی. دانش نن په لویه سرنوالۍ کې ناستې ته په خبرو کې په هغو خلکو چې د افغانستان دولت او طالبانو قضایي نظام سره پرتله کوي هم انتقاد وکړ.
د دیوی نادر پر راپور کې موردل چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر طالبانو انتخاب وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوجاس پکوي دا څرګندونه په داسر کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو دروونو باسونه نږدې یو میاشت کېږي خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې بلخو په افغانستان کې جګړې هم دوام لري چې خلک یې په رواني لحاظ هم اغیزمن کړي دي د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په سلو کې 45 وګړي د رواني ناروغیو په بیلابیلو ډولونو اخته دي تفصیل له خان محمد سین نه
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته په رواني ناروغۍ وخته په لسګونو کسان ورځي
ما جوړ تیار استم د نمرې سلفه مستم
د دغه ناروغانو په اند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي خو د ډاکټرانو له نظره د دغو کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او څارنې ته اړتیا لري یو ناروغ وای زخیم مرمن او یو لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم
زه نشد نمیده خوست یم یره کم وخت وو ته داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم خو بعضې ټیم غږ باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زما شوه د خب مکمل ښه صحیح یم
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغیو د څانګې مسؤول ډاکټر محمد شفیع عظیم وایي ځینې ناروغان پر خپل وضعیت پوهیږي چې ناروغان دي خو ځینې نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي له دې امله دا شان ناروغان ډېرې څارنې ته اړتیا لري ښاغلی عظیم وایي په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره 30 بستره د ښځینهو لپاره 30 او د ناروغو ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره 40 بستره ځانګړي شوي دي د ده په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي
حتی اوسط بستری مو در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک
زمون پر روغتون که ناروغان پا اوسط دول لدیر لسورز و نتر 15 لسورز پوری بستریگی کمونگ یو ناروغ یو یا یو نیم میاشت پر بستر پریک دو واضح ده چه نور و ناروغان تا ده خدمت پر سوالو که ستونزی پیخیگی داسه ناروغان همشتا چه پلاری جاری او وای زوی پچاقو و حلیم
ده داکتر عظیم پا خبره کم ناروغان چه دوی ترازی دیره خزی بی خود ټولنیز او حساسیتونو لامل خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډېر لګي بستر کیږي په دې برخه کې د افغانستان په کچا د روغتي خدماتونو رسول څنګه دي په دې اړه د افغانستان د عام روغتي وزارت د رواني ناروغیو د څنګه مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حدث شوی پا هاگو کلینیکونو که چی پلی رسیمو که پراته دی داکترانی باید وروزل شی روانی درمال او سلاکاران باید بکیوی او کرون تنگ دی خلگو تا درمال او سلا مشوری ورکرل شی ترچو ناروغی دیر نشی او بستر تا ارتیا و نمومی خو که بیا هم ارتیا ولی دل شی مونگ پا ولایتی روختونونو که در روانی روختیا یونو نلرو
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه یې جدي دي او نشي کولی چې خپلو ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤول وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوی د زیاتولو او له دغې ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د هلمند لسګونو اوسیدونکو پر ورستایو نه امنیو او د ملکی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اعتراض وکړ او له دواړو خواو څخه غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي دوی په نادري ولسوالۍ کې راټول شوي او ویلي چې د جګړو له کبله ګڼ کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي الیاس دایي راپور لري
ترې ویلنډي غونډي ورسته د نادلي ولسوالۍ سلګونو خلګو د اعتراض په ډول د ولسوالۍ پانګړ کې قدمونه واخیستل او د جنگ بس د شعار نه ورکړل دوی داسې وخت د جګړې په ضد راټولېږي او د اوربند غوښتنه کوي چې په هلمند کې وربیا سختې جګړې پیل شوي دي او د جګړې د دواړو غاړو تر څنګ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د نادلي ولسوالۍ یو سپین ږیری حاجي کلا خان وویل د تېرې اونۍ راهیسې پیل سوو تازه جنګونو یې ژوند نارامه کړی دی.
د کابل حکومت او دغه رنګه تر طالبانو ته مشرانو پورې شنو موږ د جنګ او د دې ناخوالو څخه تر پجې راغلي. تقریبا نن یې درېمه ورځ ده چې د دغه ځای په دغه تالار کې ناست کوم چې دلته توپونه پیرېدل. تا چې باور په خدای وکړي دغه ښځې بچیان واړه وسپېدل مې ټول ضربه د مالیاله څو اوس به د چا په کور کې لګېدلي د چا خانه به خرابه تلوي کومه کور به م شهیده تلوي کومه ورېندار به م سرتوره تلوي.
د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته خبرې کولې وویل په تېرو لسو ورځو کې دوی ته د جګړو او مین چاودنو له امله په اوسط ډول هره ورځ شپږ ملکي او نظامي جسدونه او لاس ټپیان راوړل کېږي. دغه شمېرې تر دې دمه حکومت یا بلې رسمي ادارې نه دي تایید کړي. په نادلي ولسوالۍ کې د سولې او اوربند د غوښتنې په اعتراض راوتلو کسانو کې د محمد ولي په نوم قومي مشر وویل د دواړو غاړو د مرمیو او لویو وسلو د استعمال له امله کټې ته اړ شوي دي.
تقریبا یوه هفته کېږي چې په نادلي کې دا اوس په جګړه روانه ده چې زه د هغه صحنې معلومات لرم. یو سلو پنځه اتیا ساده او پلچکان غورځول شوي دي. کلی مو ټوله محاصره دی. شاوخوا دومره څوک فرصت نه شي پیدا کولای چې ساده یو خپل بار د ژوند پورې ویسي. لیکن تاسو باور وکړئ برای مرسل ماته چا شرم والی و د خدای دې موږ څنګه وکړو. د اخوا ستو په نه روانې مورې درکه نن مانی چې هر ځای چې موږ دی چې تراب سن موږ راغلو مار په زړه پټک ټک دی چې تو موږ دی.
په هلمند کې د جګړو او نامنیو د تازه پیل سوي څپې له امله خلک داسې مهال په تنګ سوي دي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل پر طرزالعمل نږدې یوه میاشت وړاندې خبرې شروع سوي دي خو لا هم معلومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند.
ومردل چې په هلمند ولایت کې په لسګونو کسانو د امنیو د زیاتېدو له کبله اعتراض وکړ. بلخوا په ننګرهار کې لسګونو دینی عالمانو، مخبرو، مدني فعالانو او ځوانانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. دوی په خپل دې کار سره د افغانستان د جګړې پر دواړو غاړو ژغ وکړ چې ژر د وینې بهیدنې لړۍ ودروي او د سولې لپاره دې خپلې هڅې زیاتې کړي. سهارګل امیرزی پر دې موضوع راپور لري.
له جنگ استړو لسګونو کسانو په جلال آباد کې لومړی د قران مجید ختم وکړ او بیا یې د جنگ په نوم تابوت پر اوږه کړ او خاورو ته وسپاره. د دغه مراسمو یو وطن ګډونوال مولوی حبیب الله جلال آبادی وویل
چې دغه مخامخ تابوت ته تاسو ګورئ دا د ناوړی دا د هغه لوی ظلم او استبداد تابوت دی چې نن موږ د دې جنازه را وباسو او د جنگ د اهتمام او جنگ د خاتمه لپاره دعا کوو او دین پر د قران ادي مشان د ختم مون اهتمام کړی دی.
په دغه مراسمو کې و بل تن ګډونوال عبدالرزاق همدرد ولسونو ته خبرداري ورکړ او زیاته کړه چې خلک د جنگ پر ضد وخل نه شي نو هر ورځ به مو د مشرانو او ځوانانو جنازي پورته کیږي.
دا فقط یو تصویر نه دی چې تاسو په وړاندې لګیدل دی، دا یو پیغام دی او دا هغه چاته د خطر زنګ دی چې څوک لګی دی بیا هم ټوپک سالار تکوي کوي بیا هم لګی دی جنگ د دوام ورکي او خپل موقف پکې ګوري.
دوی په داسې حال کې خاورو ته د جنگ تابوت د سپارلو مراسم تر سره کړل چې تیر اونۍ په همدې ورځ د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې په یو موټر امبریت کې شپاړس تنه ووژل شول او تر څلوېښت نورې ټپیان شول. که څه هم د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی منلی خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د وسلوالو طالبانو بولي، کوم چې وسلوالو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې د جنگ تابوت د ښخولو مراسمو کې راټولو شوو کسانو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر مرکچي پلاو غږ وکړ چې رښتینی سولې ته د رسېدو لپاره دی یو تر بله د شرطونو له خودلو تیر شي او سلا دی وکړي. دوی په دې اړه یو پریکړې کا مخپور کړ چې پکې راغلي
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبانو او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. موږ افغانان د وروستیو دوه لسیزو په لاسته راوړنو دیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو په ساتنه ټینګار کوو. له دولت او طالبانو غواړو چې د مذاکراتو پریکړې قدردانۍ ولري، جنگ بس کړی او په آرامه فضا کې مذاکراتو ته ادامه ورکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مرکچی پلاوي په خبرو بوخت دي، او له بل پلوه په نږدې ټول هیواد کې خو په ځانګړي ډول د هیواد ختیځ حوزه کې وسله والو بریدونو زور اخیستی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي له سلو زیات پوری تقنینی سندونه د تصویب لپاره د ولسي جرګې پر میز پراته دي. نوموړی د دې کار د ځنډ علت دا ګڼي چې نصاب نه وي پوره. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د اساسي قانون د پنځم فصل په نویمه ماده کې راغلی چې ملي شورا د قوانینو او تقنینی فرمانونو د تصویب، تعدیل او لغوه کولو صلاحیت لري. د ملي شورا په ځانګړي ډول د ولسي جرګې د غړیو له مهمو دندو یوه هم همدغه دنده ده. خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ګلپاچا مجیدی وای داسې تقنینی سندونه هم شته چې له تیر یو کال راهیسې په ولسي جرګه کې پراته دي خو تصویب سوي نه دي.
د غاښکري ورځو کې ارقام موږ دادی چې تقریبا یو سل لس تقنینی اسناد په ملي شورا کې تر کار لاندې دي، چې متاسفانه د بعضو ملحوظاتو له مخې دغه تقنینی اسناد ځنډیدلي هم دي. حتی بعضې اسناد دي چې د یو کال نه هم زیات وخت ورباندې تېر شوی په ملي شورا کې.
ښاغلی مجیدی د دې کار ستر لامل په کمیسیونونو او عمومي غونډو کې د وکیلانو د نصاب نه پوره کېدل یادوي. ولسي جرګه اتلس کمیسیونونه لري چې د اړوندو ادارو له لوري ورته تقنینی اسناد د تصویب، تعدیل یا لغوه کولو په موخه لیږل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پارلماني چارو د وزارت د انتقاد په ځواب کې وایي چې په خپل وخت یې کارونه ترسره کړي. د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې په تیر یو نیم کال کې ورته 38 تقنینی سندونه راغلي چې له هغې جملې یوازې 8 سندونه له تصویبات او نور ټول تصویب سوي دي. د دغه کمیسیون غړی خالد اسد:
نو کمیسیون کې حدود 38 ادارې او قوانین او دغه تعدیلات راغلي وو، نوې ادارې مدغم شوي یا ایجاد وو، چې اوس تقریبا یوازې کوډ جزا موږ سره پاتې ده او قانون د تشکیلات قوې قضایا او د اجرات جزایی فقط د زمایمو کې تعدیلونه راغلي دي. زموږ کمیسیون کې له شپږ دېرشونه اته دانې درې ادارې او درې قوانین پاتې دي چې موږ د تېر یو نیم کال کې دا خلاص کړل. نور
د ولسی جرګې د شکایتو کمیسیون غړی نصیب مقبل بیا وایي هغه وخت چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې نه وي اعلان سوي، افغان ولسمشر نږدې نوي تقنینی فرمانونه صادر کړي چې تصویب یې دقت ته اړتیا لري. دا چې له تصویب پاتې شوي تقنینی سندونه څومره مهم دي او په قانون کې ورته د تصویب لپاره څومره موده ټاکل سوي، د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجباری په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په اساسي قانون کې چې په دوو میاشتو کې دي باید دا بررسي کړي. دا قوانین بررسي معنی دا ده چې په ژوند د کار کې ونیسي. دا چې ختم د دې څونه وخت کې باید وسي، دا د اساسي قانون خلا ده په ډېرې خوشحالۍ چې په آینده کې باید ډکه سي. مګر اخلاقي نگانه دا سل په سل کې باید دوی په دغه دوه میاشتو کې دا اسناد وڅېړي او تصویب کړي.
د ولسي جرګې په کمیسیونونو کې تقنینی سندونه تر غور وروسته د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي، او په عمومي غونډه کې له تصویب وروسته مشرانو جرګې ته د تایید لپاره لیږل کیږي. د افغانستان د ملي شورا اولسمې تقنینی دورې د 1998 لمریز کال د غوایي په شپږمه نیټه کار پیل کړ.
ګڼ افغانان په دې هیله د ګرین کارت د لاټري فورمې ډکوي چې په امریکا کې د امن ژوند زمینه ورته برابره سي. خاطر پر دې سو نور تفصیل:
امریکا په 2022 کال کې لګن شمیر هیوادونو څخه 55,000 کسان ته اقامه ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په مده ویلامي په خبرولو سره اعلان وکړ چې په دې پروسه کې افغانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ځلې پاکستان، هند، چین، بنگلاديش، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه نشي کولای چې په دې پروسه کې برخه ولري. خو آیا افغانان په دې پروسه کې برخه اخلي او که یې اخلي ولې؟ د کابل ښار دوه تن اوسیدونکي محمد جواد او محمد آصف
دې پروسې ته د دې په خاطر سبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، ملا، امی هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي. په همدې خاطر باندې ما وغوښتل چې زه لاړ شم او خدای وکړي په دغه چانس کې زما نوم راوځي او په امریکا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړم.
د امریکا گرین کارت ته په دې خاطر باندې اپلای کوم ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او دلته زموږ ژوند امن نه دی، سیف نه دی. د سولې پر پروسه باندې هم باور او اعتماد کاملا له منځه تللی دی. د غډیری ځوانان همدې ته خوشحاله دي چې لاړ شي امریکا ته د همدې گرین کارت له لارې.
د امریکا د قوانینو پر بنسټ په دې کې ډیر چانس هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 50,000 کم کسان امریکا ته تللي وي. د لاټري ویزو ته نوملیکنه د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې او د نومبر تر 10 به روانوي. د غوښتنلیک ورکوونکي باید پاسپورت ولري او په نورو شرایطو کې ویل شوي چې باید له 12 ټولګي څخه فارغ وي او د کار د کلنه تجربه هم ولري. د دې پروسې لپاره نوملیکنه وړیا او په آنلاین بڼه کېږي، خو په کابل کې د هوایی خدمتونو ځینې شرکتونه دغه نوملیکنه د پیسو په مقابل کې کوي. که څه هم په دغو شخصي شرکتونو کې نوملیکنه سر له سبا پیلېږي، خو له درې ورځو وړاندې خلکو ورته خپل اسنادونه چمتو کړي دي. په کابل کې د هوایی خدمتونو یو شرکت مسؤل تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروسه درې ورځې کېږي چې پیل شوې ده او خلک موږ ته له درې ورځو راهیسې خپل اسناد راوړي، خو موږ سبا ته د دې پروسې رسمي نوملیکنه پیلوو.
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې دغه پروګرام له هغه وروسته وځنډوه چې ازبکستاني په نیویارک کې په یو برید کې 8 تنه ووژل. دغه کس د همدغې لاټرۍ لارې امریکا ته تللی و. ټرمپ د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې وه چې د قرعه‌کشۍ پر ځای دې داسې یو سیستم جوړ کړي چې د وړتیا له مخې خلک امریکا ته وغوښتل شي. د 2022 کال د لاټري ویزې ګټونکو ته به د همدغه کال د سپتمبر تر 13 پورې ویزې ورکول کیږي. د امریکا له لوري د اقامې ورکړې پروسه کې دا ځل د افریقا، آسیا، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو خلک د نوملیکنې لپاره برخه اخیستلی شي. دغه پروسه له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې روانه ده او هر کال لسګونه زره خلک پرې امریکا ته ځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
په روزګان کې په لسګونو جګړه ځپلو ښځو ته د کار روزګار زمینه برابرېږي. نن په دې ولایت کې د ښځو تجارتي مرکز د بنسټ ډبره کېښول شو. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
پورزګان کې د څه باندې 28 میلیون افغانۍ په ارزښت ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کېښودل شوه. ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په دوهمه ناحیه کې جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې د 3 باب دوکانونو تر څنګ یو باب مسجد او یو شمېر نورې برخې هم شاملې دي چې مالي لګښت یې د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي.
نو دې مارکوټ کې به لسګونه بې سرفراسته ښځو ته د سوداګرۍ زمینه برابره سي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې میرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریم او د شوزو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسي وویل
په دې نګامنه مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریانو خوندې منډې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوي سي او ډېر امنیت او ځای دی.
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو، هغه کولای سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي. او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي، هم د دې د کار زمینه برابرېږي.
په ترینکوټ کې د شوزو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه میرمنې بې سرپرسته شوي دي.
د خبری مجلې وروستی مطلب دا دی چې د اسلامي دولت ډلې داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعترافه ډډه وکړه. عصمت سروان پر دې موضوع تفصیل لري.
د اسلامي دولت یا داعش دو سخت دریځو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لورې د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه بریتانیایی وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشری مرستو د کارکونکو پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره دسیسې هم شاملې وې. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنګټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمری قید وي.